اوریدونکو د مشال ریډیو نه د نه ساعت خبرونه په ورستۍ خبری غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بستئ. وخت شوه 15 بجې نن د پرواز د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. په دې غړي کې وړاندې تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه او همداراز په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره نړیوال رپورټونه هم لرو. خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د قبایلی سیمو ځینې قومي مشرانو پرون بنو کې په یوه جرګه کې ویل چې دوی به د خپلې راتلونکي فیصلې په خپله کوي. د افغان حکومت اجرایه مشر یاسی او عبدالله وایي چې د کندوز په حمله کې د نورو بهرنیو وسلوالو ترڅنګ پاکستانی وسلوال هم شامل وو. او نن په مصر کې پارلماني انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو ځینې قومي مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په کولو سره وویل چې د پاکستان پارلمان به د دوی د راتلونکي فیصلې نه بلکې دوی به یې پخپله کوي. قومي مشرانو د قبایلی سیمو لپاره د آئیني اصلاحاتو په اړه د یادو سیمو د پارلماني غړو لخوا پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت وکړه. بې ویل چې پر وسایلو خپل واک غواړي. جرګه کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویل چې ګوند باید د قبایلی مشرانو د پرېکړو ملاتړ کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د کالاباغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او پر دې موضوع ټول ګوندونه نشي سلا کېدی. نو باید مرکزی حکومت دا مسله پر ځای پرېږدي. نوموړی پرون نوښار کې خبرلان ته وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت یوازې د پنجاب د ګټو په فکر کې دی او نورې صوبې له پامه غورځولي. خیبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند هم د کالاباغ ډیم د سرسختو مخالفینو څخه دی او وایي چې که دا ډیم جوړ شي نو د لکونو پښتنو ځمکې او کورونه به له منځه لاړ شي. د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وویل چې د خیبر ایجنسۍ باړې ته یې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,000 او 1,478 رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. تېره ورځ د اف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خیبر ایجنسۍ د خلکو بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري او د دوی لپاره د خوراک او صحت بنیادي سهولتونه برابر شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان پوځي عدالتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ترهګرو ته سزا ورکړي. هغه د مشال ریډیو په مشال مرکه ځانګړې خپرونه کې ویل چې تر اوسه داسې نه دي شوي.
لکه که ته وګورئ نو لوی ملزمان د طالبانو چې دي هغه نه دي نیولې شوي او که نیولې شوي هم دي نو هغې لا نه دي ور مخامخ شوي. او چا د دوکان نه کیسټ پټ کړی دی هغه ور مخامخ شوی دی ملټري کوټ ته. چا د جومات نه سپلی وړي دي هغه ور مخامخ شوی دی ملټري کوټ ته. او که ته وګورئ نو دغه ځای کې یره د انسان پیدا شي چې د پاکستان کوم اعتدال پسند قوتونه دي.
د یادونې دا چې د پاکستان حکومت سمو د وړاندې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د پوځي عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړه چې د بشري حقونو ادارو یې په جوړېدو نیوکې کړي. په کراچۍ کې پولیسو د 8 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د پولیسو چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نښه کړي. پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال ووژل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کورچا په وهله. د پولیسو یو افسر راو انور پرون خبر اعلان ته ویل چې د چاپی په محل د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي. تاسو خبرونه له مشهد ریډیو څخه اورئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس یاسی یو عبدالله وایي چې د کندوز په حمله کې د افغان طالبان سره د نورو بهرنیو وسلوالو ترڅنګ پاکستانیان هم شامل وو. اسلام آباد دا تورونه تر دې مخکې رد کړي دي. عبدالله نن کابل کې په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د کندوز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي چې طالبانو څه موده وړاندې د کندوز ښار د نیولو په وخت له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې. د دې کمیشن وایند رفیع الله بیدار پرون له مشال ریډیو سره خبرې کول چې وسلوالو په کندوز کې وژنې او جنسي تیری کړې دي. طالبانو په تېر وخت کې دغسې تورونه رد کړي خو د دې نوو موندنو په اړه یې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې هغه رپورټونه ردی چې پکې ویل شوی طالبانو په نادالی ولسوالۍ کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې دي. د هلمند ولایت د والي وایند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې بیګا ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات کړي او د هغوی د ولسوالۍ د نیولو پلان نیشن کړی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د جرمني د یوې خیر ښېګڼې ادارې سره کارکوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې تښتول شوه وه بېرته روغه رمټه خوشې شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې جی آی زد نن د دې ښځې نوم څرګندولو بغیر وویل چې د اګست په 14 نېټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو وتښتوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر په تهران کې ویلي چې هغه د دې جرمني ښځې د خوشې کېدو په خبره ډېر خوشاله شوې او د لړکې د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې. نن په مصر کې پارلماني انتخابات کیږي. دا له 2013 کال وروسته چې پوز اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي له واک لري کړ لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه ټاکنې په دوو پړاوونو کې کیږي چې دویم پړاو به د نومبر په 2 او 3 او نتیجې به د دسمبر په میاشت کې اعلانېږي. کارپوهان ویل 15,000 زیات کسان په دغه انتخاباتو کې امیدواران دي چې اکثره د ولسمشر الفتح السیسی ملاتړي دي. د شام پوز د روس د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حلب کې له یغینو څخه څو سیمې نیولې دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو ادارې ویلي چې د هیواد پوځي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 کلي او نور ستراتیژیکي سیمې ونیولې او په دې توګه ځان د حلب ښار ته نږدې کړ. او د زیمبابوې په بولاویو کې روان 500 کرکټ میچ کې افغانستان زیمبابوې ته د ګټې لپاره 222 سکور هدف ورکړ. افغانستان تر ټاس ګټلو وروسته لومړی بیټنګ وکړ. محمد نبی 114 او نور علي 15 سکور جوړ کړ. د 15 میچونو په دې سیریز کې لومړی میچ زیمبابوې ګټل. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل شي بشیر ګوښ وړاندې کول په دې غړي کې خبرې. د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو د فاټا د عینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان ازګزی وایي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه به د سیمو خلک په خپل کوي. د باړې بیرته ستنېدونکو خلک وایي لډې رستونځو سره مخ دي.
استنندو کې دا مشکلات دي چې مولا یو خو چکني پیسې نه لیملو شي پیسې ته نه ملويږي. بیا ته چې ورسي ګورې مونږ کورونه ورون دي د سر سورې نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی.
د پېښور ضلع انتظامی د محرم دوران خار ته د قبایلي سیمو افغان کډوالو په داخلېدو بندیز لګولې.
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای پکې پرټیکولرلی چې کوم یا آی ڈی پیز راځي اشانتا نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
او د خبر ایجنسی خبریالان وایي زورول کی یو ځنې پکې د مرګ لګواکونو سره مخ دي.
صافیانو چوتیږي صافیانو باندې تشدد کیږي. مونږ تحفظ یا هغه مونږ لنی را کړی دا احتجاجونه دا به شروع وي او دا به صرف باب خیبر پورې بنی موجوده نه پس په پیښور کې بیا به اسلام آباد کې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې د اوسرو. نو زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پروند خبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د عینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څخه هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی وو. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې ویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو اولس ته ورکړل شي. دا براسې حال کې دا چې فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو او یا هم ورته د بیلو صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. نور تفصیل د مشال ډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
13 ورځبانو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یو ګرېنډ جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی هم راغلی وو. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره یې ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس په خپله کوي. جرګه تا وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وویل قبایل د ټول په خپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به یې ملګرتیا کوي.
دوی مالکان حضور په چې پات پات موږ هیڅ شخص دې لري کته زور باندې کې تاوال زور باندې په سړي وو ورسکي پاکستان په خپل په وو سره د بچاوي والا چې پاکستان زړه واري کې نه واري افغانستان سره برو که څو پاکستان چلی بے انصافی چلو پنجابی تخبل مبارک بلوچ تخبل مبارک سندھی تخبل مبارک
حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی
قبایل خپل نظام خپل سمبولول غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د لوفا مونږ د هول لا تیار یو چې مونږ یو چې غور هم لږه خو د نظام نمبر وګصه ان شاء الله دا ورځ د الله نبی چې څنګه د مشرانو خبره وکړه د پولیټیکل می جواب دې ته مو قبایل او د مشرانو لګي کته ته کونسل وی آئے کته ته اسمبلی وی آئے دے دگو اے لوکو نا دا مشہروں چے نوستی دے خپلو اے لوکو نا منتخب شی آغا بیا فیصلہ او کی چیارا مو دے فٹا مخکنہ اس پر سپ گور دائی
دا جرگے پا آخرہ کے مشرانو سو کرر دا دوڑان دے کڑل چه دوی د فاټا پرلیمانی غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله راډوي او دغه فیصله به قبایلی ولس کوي د قبایلی سیمو ټول به کوره شوی خلک دی زر تر زره واپس کړل شي او دینه پس به قبایل د راتلون کې په اړه فیصله په جرګه کوي قبایلی سیمو د منتخب کونسل وی چې قبایلی مشران به په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان لا دی د هغې گورنر وی چې هم قبایل وی قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسټۍ جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اودونکو د قبایلی سیمو په موضوع کې پاتې کیږو په قبایلی سیمو کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبر ایجنسۍ باړې سیمې ته یې د روان کال له مارچ میاشت نیولې تر اوسه پورې زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي دا چارواکي وایي چې دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ دوام لري خو د باړې بېرته ستنېدونکي خلک وایي چې حکومت دې ورپېښې ستونزې حل کړي نور تفصیل مشال ریډیو خبریال فرحت شینواری په دې رپورټ کې راکوي
اف ڈی ایم لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاس شوی خبر پانا کی د یاد ادارے چارواک ویلی دی چې د خبر ایجنسی باڑے تھے د روان کال د مارچ میاشت نا ترو سپور خواوشا 15 پہ تزرا سالور سوا او اتاویا رجسٹر شوی کورنۍ او شپاڑ زرا او اتلس نا رجسٹر شوی کورنۍ خپل کورونو تاس تنی کڑی دی چې ټولش میرے یو اتیا زرا سالور سوا او شپګ نوی کورنۍ جوړی او دغه لړۍ دوام لري دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستانه دل روان دي او دین وړاندې دی اکاخیل شلو برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیږل شوی دي د اف ډی می چارواکي وایي چې د کورنۍ ته د ستنې دو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوي ورکوي او ماشومان ته د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنې دو نه پس هر کورنۍ ته د موبایل موبایل سیم او اے ٹی ایم کارڈ للارے 15,000 روپے مالی مرست ہم ورکوی خو بیا د باڑی بے کورشوی خلق وی چو وس ہم دیو لڑ مشکلات سرمخ دی او باید پا باڑا کی ورطا اسانتیاوی ورکڑل شی د باڑی کمر خیلوی او مشر اعتبار پردے مشال ریڈیو توائی
استنے دو که دا مشکلاتی چی مولا یو خو چکنی پیسی نلی ملو شوی پیسی چا نمیلو ویگی ودا چی مک سر حکومت کری و یا کم انجو ګونو کړی وا هغه شای مونږ ته مکمل نه دا ملو شو نه بیا تا چې ورسی ګو نه مونږ کورونه ورون دي مونږ هیڅ قسم چې کندی التا د سر سوره نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بل زته نه اول واپس د پورا چې کندی پیسې ته نه غوړم ک 10,000 اډوانس کی دي او 25,000 بیا پیسې چې کندی چې کاډه یار سدلې نه سدلې او یار ته نه د بړې غوړم چې مته بړې یار کولو شي
او د بړې بل مشر سے درسن پر دی وویل
چې کم د ژوند تیر دو کم سہولتونه دی دا یو شایم نشته سکول نشته اسپاټال نشته روډ نشته او بوس ته مول نشته نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نس یا سوال یاره گاډي وړي چې دغه خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګيږي ځکه چې په یو په بل په ډګر یو باندې لیاري دي سیده لیار نشته
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سبا له د واشنگتن په سفر ځي، د هغه د کامی سلامتی او بارلو چارو سلاکار سرتاز عزیز ویلي امریکا دې داسې ګامونه پورته کولو نه ډډه وکړي چې له وجې په جنوبي اسیا کې د هیوادونو ترمنځ د عدم توازن سبب ګرځي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
د سرتاج عزیز په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف با د خپل دورې پر مهال د امریکایي چارواکو سره د پاکستان او هند په تعلقاتو، تجارت او سرمایه‌کاری موقعو نه علاوه په افغانستان کې د امن په حق له هم خبرې کوي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د وزیر اعظم نواز شریف د دورې نه وړاندې د سرتاج عزیز لخوا ورکړې شوې د بیان په حق لوایي،
د دورې نه مخکې عموما لوی چارواکي چې هغه د قسم بیانونه دې لپاره ورکوي چې بل فریق ته پته ولګي چې زمونږ موقف څه دی یا مونږ ځنې مسلو طرف تا څنګه ګورو. نو دا یو ډېر تنل او ډېر سنجول شوی بیان دی. مقصد هم دا دی چې امریکا ته دا خبره وځي کې چې هغه په ځینې مسلو باندې تحفظات لري. نو زما په خیال باندې دا بیان په هغه تناظر کې قتل پکار دی.
خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې دا سفر د افغانستان په حواله سره هم ډېر مهم دی.
دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا هم شوې ده او د امریکا صدر دا ذکر کړی چې د پاکستان وزیر اعظم سره افغانستان په موضوع باندې خبره کوي. معنی دا ده چې دواړه هیوادونه دې ته ځکه اهمیت ورکوي چې یو خو پکې امریکا په فوجي توګه باندې دخیل د افغانستان ته مسله کې او امریکا دا نه غواړي چې هغه فوجان دلته په جنګ کې د هغې نور رول وي او پاکستان هم د افغانستان نه متاثره کیږي.
د یادونې ده چې د ستمبر میاشتې په 22مه نیټه هم وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته تللی وو او د یاد میاشتې په 23مه نیټه یې د ملګري ملتونو جنرل اسمبلی ته وینا کړې وه. وزیر اعظم نواز شریف د خپل دورې پر مهال د امریکې خارجه وزیر سینیټر جان کیری نه علاوه د مختلفو ملکونو مشرانو سره هم لیده کاته کړیو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوریدونکو، د پېښور ضلع انتظامیه د محرم دوران ښار ته د قبایلي سیمو د کډوالو په داخلېدو بندیز لګولې. د قبایلي سیمو وکیلانو د تنظیم مشر اعجاز مومن وایي چې دا بندیز غیر آئینی دی، خو بیا پولیس وایي چې ښار ته په داخلېدو بندیز د پېښور ډیپټي کمشنر د محرم په موقع د امن او امان په غرض لګولې دی. تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې.
د پېښور پاشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګېدلې بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده، لیکلي شوي دي چې د محرم دوران پېښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو د تنظیم صدر اعجاز مومن وایي چې د آی ډی پیس پېښور ته په داخلې دو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
کانسټیټیوشن آف پاکستان کې چې کوم فنډامنٹل رائټس دي، سیکشن 8 ٹو سیکشن 25، دا خدایي کولم وایلیشن دي. ځکه چې دا د پاکستان اوسیدونکي دي، د پاکستان اوسیدونکي چې کوم دی هغه د هر ځای کې اختیار حاصل دي چې هغه پلی شي، نو دا خدایي فنډامنٹل رائټس وایلیشن دي.
خو بیا د یاد تنظیم سینیئر نائب صدر ایڈوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل سلور سل یختم د فید لاندې ضلعي حکومت ته د ځینې مخصوصو حکمونو جاری کولو اختیار دی.
کله کله د امن امان کې داسې مخصوص حالات وي، داسې ایکسیډنټ وشي په داسې وجوهاتو کې دوی ټیکه د 144 باندې دا سجره دوی کولی شي، خو داسې ریګولر لا نشته چې هغوی دا پابندي ولګوي. ډی سي اډیشنل کمشنر هغه کولی شي خپلې ضلع ته د انترکېدو لپاره هر قسم لار کولی شي، افسر د لا میټر لپاره.
د پېښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیس په داخلي پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ را تګ هم بندیز دی.
پېښور چې دی دا د درو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې ده. دا د ډیسټریک ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم دا هغه ځای سره د چکار نشو کې ټول
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو خدای پکې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ڈی پیز راځي شانتا نو دا هغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د پېښور ډیپټی کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل څلور څلوېښتم دفې تر مخه په موټرسایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلی او د ګاډو په تورو شیشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کا ہم دے موضوع کے پاتے کی گو دا کوٹی پولیس وائی پدا خار کے یہ پر شو خوا ٹولو امام باڑو دا پولیس و ملیشا زواکون سر تیری درولی دی ترسو دا محرم و حرام پر شپو رزو کے ہم دل تھا دا نامنی دا پیکو مخنی بے اکڑی تفصیل دا خدای لین راسر ناورو.
په کوټه کې د دغه ښار د پولیسو ډی جی سید امتیاز شاه وایي د محرم الحرام د میاشتې په راتګ کې د دغه ښار شاوخوا ټولې امامباړي پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې تر څو په دې وخت کې د کومې بدې پېښې مخه ونیسي. سید امتیاز شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل د محرم په شپو ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر زر پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګاډه د ښار امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي.
اس میں وہ ہے 23 ویری سینسیٹیو ہے
پدی امام باڑو کی در وشت ہغا بیخی حساس او نہ وشت حساس گرزول سویری او چلور د طرح گری لکم خطر لری امام باڑی دی د شار اکثر امام باڑی په علمدار سڑک حوازارا ٹاؤن کی دی چې هغه سیمه وار نه مخلا ملي شاد زواکونو او پولیسو کلا بندي کړی دی او محفوظ ګڼل کیږي.
سکیورټی ہے
د امتیاز شاه په خبره د اوم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټولې لارې د عام ولس پر مخ نه یوازې تړل کیږي بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دوکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کیږي. د کوټې ښار د پولیسو ډی آی جی زیاتوي له دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي د اوم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو له لارې هم ساتنه کیږي. ولسم ورځې د جلوسونو به بالا له هیلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به سش کال هم هیلیکوپټرې له موږ سره موجودې وي. سید امتیاز شاه زیاتوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته یو وړاندیز کړی چې د اوم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي. خدای نورناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د مشال رادیو خبرونه ته اوغستی اوردونکو نن د خیبر قبایلی سیمې د خبریالانو اتحادیې لخوا په جمرود کې یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرچیانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې په دغه سیمه کې خبریالان ځورول کیږي او ځنې پکې د مرګ د ګواښ سره مخ دي. تفصیل زموږ د همکار فرهاد چینواری په دې رپورټ کې ورو.
د دغه مظاهره په محل د صحافیانو د تنظیم د خیبر ایجنسی صدر محبوب شاه پریدی مشال ریډیو ته وویل
په دې درې څلور میاشتې کې زمونږ د خیبر ایجنسی درې څلور صحافیان چې کوم د خپل کورونو نه اوچت کړی شو او تر اوسه پورې د حکومت هغو چرواکو هغو خلکو چې چا اوچت کړی وو د هغې مونږ ته د خپل د صحافیانو یا د هغې جرم مونږ ته ونه ښودو.
او د لواړګي پرېس کلب صدر علي شینواری هم خپلې څرګندونې څه داسې وکړې.
صحافیان اوچتېږي، صحافیانو تشدد کی گی ان شاء اللہ چسو پورے چکم ذمہ واری ادارے دی مونگلی یقین دہانی نی راکڑی اوز مونگ تحفظ یا چکم عام شہریان و تحفظ دئی آگے مونگلا نی راکڑے دا مظاہری چکم احتجاج نہ دا بشرو بئی ادا ب صرف باب خیبر پورے بنی موجود نہ پس پپے خور کی بیا با اسلام آباد کی
پدے مظاہرہ کے شریک دسمی و سیاسی مشر منظور پردی زیات اکڑا
په قبایلی سیمه کې د صحافت کم آواز اوچتوي، صحافت لپاره کم کار کوي، دا ډیره د ویاړ خبره ده. او د هغې باوجود هم صحافیانو سره چې کم ظلم، کم زور، کم زیاتی روان دی او بیا هغو ته دا دمکی ورکولی شي چې تاسو خپل کورونه پرېږدو. ځینې صحافیان آی ډی پی شوي دي. مونږ که تاریخ وګورو په 12 کاله کې درجن نه زیات صحافیان د شهیدان کړی شول، ډیر زخمیان کړی شول، دې لپاره چې د قبایلو آواز اوچت نشي.
د خیبر ایجنسی یو مشر سید کبیر په خپلو خبرو کې وویل
مونږ دا مطالبه کوو د اعلی حکامونه چې دوی ته بلا تخیره تحفظ ورکړلی شي او چې کوم صحافی مافیان دوی اوچت کړي وو یا دوی باندې تشدد شوای د غوینه مافیا وغوښتل شي د غوړو ټولو شکایتونو عدالت دی وړل شي
یا د دې ویش په دې ورستو کې د امنیتی ادارو لخوا د خیبر جنسي د دوه صحافیانو سودیر احمد پردی او راحت شینواری په کورونو باندې چاپی وهل شوی او د ځان سره یې وړل او د بغیر څه جرم خودلو یې راخوشي کړل او تیره میاشت د خیبر جنسي او بل صحافی عبدالعظم شینواری په پیښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره جو بل کړی شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو خبرونه تا وګورئ. اردوونکو، د خبر پختونخوا د اعتصاب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی صوبایي وزیر ستر ایاز د نیولو امر جاری کړی دی. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د صوبې د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره خبرې کړې دي او پوښتنه یې ترې کړې چې هغوی په صوبه کې د اعتصاب عمل ته څنګه ګوري. نو نوموړی وایي
دا اریسټ وارنټ چې کوم ایشو شوی دی نو دا احتساب عدالت نے بھی ایشو کرے، دا ڈی جی احتساب کمیشن ایشو کرے دے. او ڈٹول نلوے تکلیف ہم دے وقت دا دے چې دلته کې کم د صوبے بسطہ احتساب کمیشن جوړ شوی دے اغا نہ مناسب تحقیقات کئی نہ دا اغی پلاس کسی ثبوت، بغیر دا تحقیقاتو بغیر دا شواہد و دا ثبوتو اغی خلکو تا لاس اچھی او دا دے نمخ کم دا سے دیر کسانو چی اغی بغیر دا ثبوت گرفتار کړی شو، بغیر له تحقیقاتو گرفتار کړی شو او اغه د یو وضعیت او تکلیف نه تیر شو او رستو بیا دلته کې اعلی عدالتونو د اغه خلکو ضمانتونه وکړل او د اغه په حق کې فیصله ورکړې. دلته کې یو فرد واحد له دا اختیار ورکړی شوی دی چې اغه د خلکو د قسمت فیصله وکړي، او فرد واحد له یو اختیار ورکړی شوی دی چې اغه د خلکو عزت ته لاس واچي. مونږ دا ګڼو چې دلته صوبائی احتساب کمیشن مکمل طور جانبدار دے، مونگ دا گنو چے آگے کے چکم ڈی جی احتساب کمیشن دے دے وقت کے آگا خپل بذات خود پا انتقامی کاروائیوں کے ملوث تھے او زمون نقطہ نظر دا دے چے پا دے ملک کے دا صوبے پسطہ دا مخکنا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ شتا دے او دا وفاق پسطہ مانے دا ٹول پاکستان دا پارا دا نیب ادارہ شتا رہا. د نیب په موجودګۍ کې احتساب کمیشن جوړول چې کوم دي نو د دې هیڅ فائدہ نشته، بلکې د پېښور های کورټ کې دی وخت کې د احتساب کمیشن چې کوم قانون دی هغه چیلنج کړی شوی دی او د چیف جسټس صاحب خپل چې کوم په دې باندې ریمارکس سروځي مخ کې راغلي دي نو هغه ډیر واضح او هغه ښکاره دي، خو دا غي نه حتمی فیصله نه شوی. مونږ به دا امید کوو چې اعلی عدلیه کې دی وخت کې دا قانون کوم مختلفو خلکو چیلنج کړی دی چې د عدلیه به زر تر زر په هغه معنی دغه کیس په خپل منطقي انجام ته ورسی او په هغه معنی به یو فیصله ور.
هودي صاحب، تاسو به هم معلومه چې تاسو یو پخوانی سلاکار سپیشل ایڈوایزر معصوم شاه چې کله ونیول شو نو هغه اوس د پلی درخواست ورکړی دی د روغې جوړې عدالت ته د 10 کروڑ روپو د ورکولو، په دې اړه تاسو وایئ؟
دا سې چل دی چې د احتساب په قانون کې دا گنجائش ورکړی شوی دی چې څوک پری بارګین کوي یا والنټری ریټرن کوي نو د پاکستان قانون هغه له اجازه ورکړی دی. او په سګونو خلکو معنی چې د کوم په پاکستان کې هغه پری بارګین هم کړی دی او هغه والنټری ریټرن هم کړی دی چې د کوم قصد کرتا سو اوکو هغه گرفتار شوی او هغه به شکه چې د نیب سره زما د معلوماتو مطابق دی وخت کې د هغه د پری بارګین درخواست زیر غور دی او حتمی فیصله په لانیب نه راکړي.
داو د خبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی د امین نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی له دوی سره مجید بابر مرکه کړو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اردوونکو د مشال اډیو خبرونه ته غوښتي پنځنی مې بجې شوی نو راځه چې له بشیر ګواښ ته خبرو لنډی زور
د قبایل سیمو ځینې قومي مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په کولو سره وویل چې د پاکستان پارلمان به د دوی د راتلونکي فیصلې نه بلکې دوی به یې پخپله کوي. یادوي چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو غړو یوه مسوده وړاندې کړې چې پکې د نورو غوښتنو تر څنګ ویل شوي چې یا د قبایلي سیمې ځان له صوبا او یا هم په خیبر پښتونخوا کې دې شامله کړل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون نوکار کې خبر اعلان ته وویل چې د کالا باغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او په دې موضوع ټول ګوندونه نه دي سلا نو باید مرکزي حکومت دې پرېږدي. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وویل چې د خیبر جنسي باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,400 رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون د مشال ریډیو ځانګړې خبرونه مشال مرکه کې وویل چې د پاکستان پوځي عدالتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ترهګرو ته سزا ورکړي. د افغان حکومت اجرائیه مشر یا سی او عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د کندوز په حمله کې د افغان طالبانو سره د نورو بهرنیو وسلو ترڅنګ پاکستانیان هم شامل وو. اسلام آباد دا تورونه تیر هفته رد کړی وو. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي هغه رپورټونه ردی چې پکې ویل شوی وو طالبانو په نظالي ولسوالۍ کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په مصر کې پارلماني انتخابات کېږي. دا له 2013 کال وروسته چې پوځ اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ لومړني پارلماني انتخابات دي. د شام پوځ د روس د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حلب کې له یاغیانو څخه څو سیمې نیولې دي. او د زیمبابوې په بلاویو کې روان 50 اوریز کرکټ میچ کې افغانستان زیمبابوې ته د ګټې لپاره 202 سکور هدف ورکړی.
خبرونه مو له مشال ریو اوردل چې بشیر ګواښ وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر نړیوال رپورټونه هم لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې د روس لخوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکې LNG پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړکې دا ډومبه ګام دی او دې پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. ادارې وایي چې کم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر څو چې ورته ښکاره ګټې په نظر نه وي راغلي او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت د پاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي. ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجه مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړې دي شي نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي د پاره اقدامات وکړي. اداري اخیره کې لیکي چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده خو پاکستان له پکار ده چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیره نکړي. ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسولی شي او پاکستان له پکار دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې امریکا د وړاندې نه وزیر اعظم دوره ایجنډا واضح کړي او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته البته د جوهري وسلې په حفاظت به خبرې کیږي. اداري د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتی او مفاهمتی عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرنه سترګ ګوري خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپیټال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړي او وایي چې د افغانستان مفاهمتی عمل کې د سہولت کار کردار ته هر وخت تیار یو. اداري مخکې زیاتوي چې پاکستان به امریکا غواړي چې د هند او افغانستان لخوا د پاکستان په ضد پروپیګنډي او الزامونو ودرولو د پاره خپل کردار ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼه په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکردګۍ او په پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره د مختلفو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا دی اهل رسپانې په افغانستان کې د نورو هیوادونو لاسوهنې او په دغه هیواد کې سولې او ثبات په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکاره انیسه اجمل وړاندې کوي.
ڈان وسپان لکی تیر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د سیاسي مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه و، خو هغه حقیقت چې دا درنه ناکام شو ښایي چې د پاکستان د پوز موجوده مشرتابه د واک ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کول کې دلچسپي نه لري. مقاله کې یو پوښتنه راپورته کیږي، هغه دا چې که عمران خان تر سرحده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالی په وینا په خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادی حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډیر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډیره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي نو بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پرېښودې، نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنی ګالا په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هل ورځپاڼې کې په تیر وختونو کې افغانستان ته د ورپی خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بی باوري اختلاف یو مهمه نقطه و، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ د تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکې مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونو د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د ځینو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکې طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغو وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. روسمان علي کې په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدای شي. په طالبانو ځینې نورو سختدریزه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمه ایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمه ایز او نړیوال اړخونه لري او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمه ایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یو اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړه کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. رسمان علی کې د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمه ایزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایسوسیټ پریس خبری اجانس په افغانستان کې د موجوده امنیتي ستونزو په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي چې د افغانستان په پوځ کې ډېرې نیمګړتیاوې دي او د روزنې او مشورې لپاره ورته د امریکایي سرتیرو اړتیا ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې. ایسوسیټ پریس خبری اجانس لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو وخت کې د افغانستان د امنیت په اړه ډېر مثبت نظر درلودو او ژمنه یې کړې وه چې د امریکا راتلونکي ولسمشر ته به جنگ نه پرېږدي، خو نوموړي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې کله هغه په 2010 کال کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرېږدي نو په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه پاتې کوي. دغه امریکایي ځواکونه به افغان سرتیرو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي چې دارنګ د القاعده باقیات له منځه یوسي. په افغانستان کې د امریکا جنگ اوس په 15 کال کې داخليږي، خو افغانستان لا هم ډېرې ستونزې لري او معلومه نه ده چې د دې هیواد د پوځ به پر نورو تکیه کله ختم شي. د زیارت په ورځ امریکا ولسمشر وویل چې په یو شمېر مهمو سیمو کې لا هم امنیت کمزورې دی او په ځینو ځایونو کې د ګډوډۍ خطره ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ ملاتړ کوونکي وایي د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره پکار ده چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي چې دا رنګ د القاعده او نورو سختدریزو مخه ونیسي. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تېرو څو کلونو کې افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او له جنګه نه ویریږي، خو دې باوجود په کې ډېرې نیمګړتیاوې دي. همداراز څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر ویلي وو چې افغان ځواکونه د امریکایي سرتیرو د ملاتړ پرته د جنګ کولو جوګه نه دي. د ده په خبره دوی اوس د افغان هوایي ځواک په جوړولو لاس پورې کړی او دا به ډېر وخت نیسي، خو د ورځپاڼې په خبره معلومه نه ده چې دا به څومره وخت اخلي او څومره خرچه به پرې راځي، ځکه چې لوړاندې امریکې د افغان ځواکونو په روزنې او سامان شاوخوا 15-20 ارب ډالره لګولي دي او دا اندازه لګول ګران دي چې دغې خرچې څه نتیجې ورکړي او که څنګه. د تیرو څو کلونو راهیسې د لوړپوړ امریکایي چارواکو او د دفاع وزارت په رپورټونو کې دا خبرې مخې ته راغلي دي چې د افغانستان په پوځ او پولیس کې ډېره بهتري راغلې، خو د پینډاګان د 2015 کال د جون د رپورټ له مخې د افغانستان په پوځي مشرتابه کې لا هم نیمګړتیاوې موجودې دي. رپورټ وایي که څه هم افغان پوځي مشران بهادر دي او جنگي تجربه لري، خو ځینې پکې رسمي پوځي تعلیم نه لري او د دې جوګه نه دي چې د یو غټ پیچلی او د ټیکنالوژۍ لرونکي جدید ځواک مشري وکړي. اوردونکو د جرمنی وزیر اعظم نن ترکی ته ځي چې له هغه هیواد اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي. جرمنی چې تر اوسه یې ډیرو دغه کډوالو پناه غوښتونکو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي، هیله منه ده چې ترکیه د دغه بهیر چې په اروپا کې اختلافات راپورته کړي دي مخه ونیسي، خو ترکیه وایي په خپل خاوره کې یې د منځني ختیځ جګړه ځپلې په میلیونونو کډوال منلي، خو نړیوالې ټولنې په تیره بیا اروپایي اتحادیې ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. نور تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ترکیې استانبول ښار ته ځي چې دا یقیني کړي چې ترکیه به اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي. مرکل چې د کډوالو د بحران له امله د خپل ګوند په ګډون له مختلفو لورو تر سخت فشار لاندې د غواړي هغه تړون محکم کړي چې ترکیه د اروپایي اتحادیې د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته لاړ شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې که څه هم جرمني هیله منه ده چې روان کال به له 2 لکونه تر 1 میلیون پورې کډوال د هیواد ته ورشي، خو مرکل هغو فشارونو ته چې جرمني د خپلې پولې ټینګې کړي او له اتریش څخه ورتلونکي کډوال د بیرته هغه هیواد ته واستوي غاړه نه ده ایښې. مرکل استانبول ته په تګ سره چې د ترکیې پارلماني انتخاباتو ته 2 اونۍ پاتې دي، د دې خطر زیاتوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به له دغه سفر څخه د خپل ګوند انتخاباتي کمپاین لپاره ګټه پورته کړي. ایکن دلګوس چې په ترکیه کې زیږیدلی او اوس د جرمني د پارلمان غړی دی وایي مرکل د مرستې په هیله ترکیې ته ځي او اردوغان په دې پوه دی او له دغه فرصته د ځان او خپل ګوند په ګټه کار اخلي. د یادونې وړ ده چې په جرمني کې د ترکانو یا هغوی چې په خټه ترکیې دي شمیر 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. ترکیه له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د اروپایي اتحادیې غړي شي، خو په دې اتحادیه کې د ترکیې له غړیتوب سره یو شمېر اروپایي سیاستوال مخالف دي. دوی وایي په ترکیه کې ډیموکراسي کمزورې ده او د بشر حقونو ته سمه پاملرنه نه کیږي. مرکل هم یو له دغو سیاستوالو ده چې څه موده مخکې په خپل دغه دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ. د مرکل څرګندونو وروسته 13 اونۍ اروپایي اتحادیې ترکیې ته یو عملي پلان وړاندې کړ. په دغه پلان کې له اروپایي اتحادیې سره د ترکیې د یوځای کېدو په اړه د خبرو د بیا پیلېدو او مرستو په ګډون دغه اتحادیې ته د ترکیې وګړو پر سفر د ویزې د لرې کولو احتمال هم شامل دی. د دغه پلان په بدل کې بیا له ترکیې غوښتل کېږي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، هغه چې مرکل له تاریخي پلوه یوه ازموینه بللې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر فریدون سینرلی اوغلو د تېرې جمعې پر ورځ وویل چې دغه پلان تر اوسه بشپړ نه دی او دا به اشتباه وي چې داسې وانګیرل شي چې ترکیه په خپله خاوره کې د کډوالو د ساتلو لپاره د مالی مشخصې مرستې غوښتنه کوي. اردوغان او د هغه واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې د نومبر په لومړۍ نیټه عمومي انتخابات په مخ کې لري غواړي له دې ډډه وکړي چې ګواکې دوی د مرستې په خاطر ځان پر اروپایانو پلورلی دی. هغه غواړي له دې فرصته پر اروپا او مرکل خپل نفوذ ښودلو لپاره ګټه پورته کړي. د ترکیه ولسمشر د جمعې په ورځ اروپایي اتحادیه انتورنه کړه چې د ترکیه د غړیتوب پر سر خبرو کې رښتینې نه ده.
د رویټرز په وینا دې حقیقت ته په پام سره چې اردوغان او مرکل دواړه په دې پوه دي چې ترکیه ښایي په نږدې راتلونکي کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه نشي کړی، خو دواړه مشران د یکشنبې د ورځې له خبرو یو څه لاسته راوړي. مرکل غواړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې د عملي پلان لپاره د ترکیې ژمنه یقیني کړي او په کور دننه هم د هغې د خپل ګوند په ګډون فشارونه کم کړي. اردوغان بیا هیله مند دی چې اروپایي اتحادیې ته له ویزې پرته د ترکانو د سفر کولو احتمال به په راروانو انتخاباتو کې د هغه له ګوند سره مرسته وکړي. د مسؤولو هیوادونو په لیست کې د ترکیې شاملېدل به دغه راز د دې هیواد د توریزم له سکتور سره هم مرسته وکړي.
رپورٹ باندې کوو. بل نړیوال رپورٹ هم لرو. په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. لواک څخه د پخوانی ولسمشر محمد مرسی تر پرځولو وروسته د په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي. په دې هیواد کې څه باندې یو شمیر کسان دي چې د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورت کې اورو چې د مشالېډو د خبر مرکزی څنګه جوړ کړی دی.
په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رایې اچوي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په خپل ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي. السیسی دغه راز د مصر له وسلوالو قواوو او کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د رایې ورکولو د بهیر امن تامین کړي. دغه انتخابات په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی پړاو به نن او سبا ترسره کیږي. دویم پړاو به د نومبر میاشتې پر 22 او 23 نیټه وي. ویل سی چې د مصر په 8 ولایتونو کې څه باندې 8 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په همدې حال کې د مصر دوه رای ورکونکو زینب حمیدی او شامی علی حسن په دوبی کې رویټرز اژانس ته وویل دوی خوښ دي چې په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا وای د خوشی احساس کوم. د خپل هیواد په انتخاباتو کې مې خپل رائے وکاروله. دا سې احساس مې کاوه چې هیواد مې د بربادي خواته ځي. خو اوس فکر کوم چې تازه ساخلم.
كلنا متفائلين وان شاء الله
دوی موږ ټول خوشبینیو. ان شاء الله نوې پارلمان او دغه انتقال به نړۍ ته ثابت کړي چې مصر نه یوازې یو لوی تمدن او لرغونی تاریخ لري، بلکې عملا هڅه کوي چې د یو ستر تمدن د خاوند په توګه پاتې شي. تحلیل کوونکي وایي د دغو انتخاباتو د 15,000 کاندیدانو له ډلې اکثریت یې له السیسی ملاتړ اعلان کړی او تمه کیږي په پارلمان کې به د دوی نفوذ زیات وي. وروسته له هغې چې د مصر پارلمان په 2012 میلادي کال کې د محکمې لخوا منحل سو، تر اوسه دغه هیواد پارلمان نه درلود. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په 2013 میلادي کال کې چې کله دفاع وزیر و، د دغه هیواد لومړی منتخب ولسمشر محمد مرسی تر پراخو اعتراضونو وروسته له واکه لرې کړ. ورسته اخوان المسلمین ګوند چې مرسیه مشري کوله یو تروریستي سازمان اعلان سو او فعالیت منسو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د مشال د خبرونو ته غوګستي د رټرز خبرې اجانس په یو رپورت کې راغلی. د پاکستان د دفاع وزیر په چین کې ویلي چې په خپل هیواد کې یې د چین یو غور وسلوال ختم کړي، خو په کار چې اوس هم په دوی نظر وساتل شو د بیا راپورته کېدو مخه ونیول شي. زموږ همکار منور شاته د تا د دې رپورت مهمې برخې وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی دا رپورت وایي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن یعنی د اتوار په ورځ د چین سرخار بیجنګ کې خبریالانو ته ویلي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې د خپلې خاورې نه یو غور وسلوال ختم کړی دی. د یو غور وسلوال چې ځان ته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وایي د چین زنګیانګ صوبه کې د دغه هیواد خلاف وسلوال فعالیتونه کوي او چین د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه د دغه وسلوالو ضد د کاروایی غوښتنه کوي. خواجه آصف په دغه موقع زیاته کړې چې د ده په نظر که په قبایلي سیمو کې لږ ډیر یو غور وسلوال موجود وو، نو هم په دغه سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له وجې ختم شوي دي. نوموړي وویل چین او پاکستان د ترهګرو خلاف یو شان موقف لري او د وسلوالو خلاف کاروایی د دواړو هیوادونو په ګټه ده. دا رپورت د خواجه آصف تخلیلی کې چې د یو غور وسلوالو خلاف جګړه د چین نه بلکې د پاکستان جګړه ده او دا چې اوس مهال خو یو غور وسلوال ختم شوی دی، خو په کار دی چې دواړه هیوادونه دوی د نظر لاندې وساتي او د بیا سر راپورته کولو مخنیوي وکړي. په دې ریپورت کې راغلي چې که څه هم چین او پاکستان ډېر ښه تعلقات لري، خو د زینګیانګ صوبې ځینې چارواکي دا نظر لري چې پاکستان د یو غور وسلوالو قبایلي سیمو ته د ورتګ مخنیوی نه کوي. چین په پاکستان اته ابدوز جازونه خرڅوي. خواجه آصف په دې لړ کې بیجنګ ته ورغلی، وایي چې دغه سودا به یې زر ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
خیبر پختونخوا کې د سکھ مذهب مانونکو په هندوستان کې د دوی د مذهبي کتاب د بې احترامۍ پر ضد پېښور کې یو مظاهره وکړه، او د نړۍ او په خاص توګه د پاکستان حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې په سفارتي کچ د هند حکومت سره دا خبر راپورته کړي چې د کې ککړ کسانو ته دې سزا ورکړل شي او راتلونکي کې د دا قسمه پېښو مخه ونیول شي. تفصیل له پېښور د شبیر احمدجان په دې رپورټ کې.
په هندوستان کې سو ورځې وړاندې د هندوانو انتها پسند لخوا د سکانو د مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب د بې حرمتۍ په ضد د پاکستان سکھ کمیونټي غړو په پېښور کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. په خیبر پختونخوا کې د سکانو د تنظیم یو غړي سورن سنگھ په دې لړ کې مشال لیړو ته وویل،
مونږ دا دنیا ته خیل غواړو چې هندوستان کم مودي سرکار چې ځان له جوړ کړی دی، هغه خپل ملک اقلیتیانو سره ډېر ناجیز کوي، هغه ته مسلمانانو سره ملتا داسې رویه اختیار کړی دی، سکانو سره نور داسې مذاهب چې دي دنیا کې سنگا نور ملکونو کې اقلیتیانو سیږي، داسې هندوستان کې پکار دی چې هغه تحفظ شي او هغه مذهب مقامات دي داغي حفاظت وکړي شي.
د ټول پاکستان په کچه د سکھ ټولنې یا د آل پاکستان سکھ کمیونټي چیرمن رادیش سنگھ ټونی مشال لیړو ته وویل چې ټول مذهبونه د انسان جوړ کړی شوی نه دي، دا د برن راغلي دي او باید د هر یو مذهب احترام او عزت وکړي شي.
دا زموږ احتجاج چې کوم هندوستان کې زموږ چې کوم ګورو زموږ هولي بک ته ګورو ګرن صاحب هغه چې کوم پیج چې کوم نه هغه
عمدہ احتجاج کے برخا خستون کے منجیت سنگھ ویل چې په هندوستان کې ځنې شرپسند عناصر داسري چې هغه داسې ګامونو سره د بیلابیلو مذهب منونکو ترمنځ انتشار خوروي.
یو ځل نه ډېر ځل دوه درې ځل وشو چې دا زمونږ بے حرمتی شوی دی، نو آسمانی کتاب چې کمی هم بے حرمتی پکار نه دی، احترام د ټولو پکار
د پمړ دا چې دا سکھ ورولې وینا وا چې راتلونکي هفته کې بعد نه په ورځ په ټول پاکستان کې دوی د هند حکومت او دغه ګام په ضد احتجاج ریکارډ کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خبرونه تاسو ته ورېدل. خو زموږ د جنسي کروندګر وایي چې حکومت د کروندې د سری یعنی د یوریا خاورې مومندو ته په وړلو بندیز لګولې ده چې لوجې دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. تفصیل د شنواس رغزي په دې رپورټ کې.
د بره محمد جنسی کروندګر وای چې حکومت د هغوی د کروندې د ځمکو لپاره یوریا یعنی کیمیایي سره نه پرېږدي او د محمد جنسی په داخله لارو دغه سری له هغوی نه ایساروي. دوی وای چې اوس د غنمو د کر وخت دی او سری د هغوی د ځمکو ضرورت دی. نو ګل شاه صاحب چې د سپو تحصیل اوسیدونکي دي وای
دلته د اهم فصل چې کوم دی دا د غنمو دی او د وطن کې چې کوم خلک اوسیږي ډېره دغه د کمې چې کوم دا دای دي پسلونو ته د غنمو پسلونو ته په کوسه ته وي موږ ته شدید تکلیف دی چې موږ
اختیار تمانزه وای چې د هغوی د سیمې روزګارونه هسې هم خراب حالات له وجې خراب شوي، نو زیاتره ګټه وټه د کروندې نه ده. فضل ودود صاحب چې د باوتی سیمې اوسیدونکي دی وویل چې د هغوی باراني ځمکې دي، په کال کې یو فصل چې غنمو دی هغوی یې کری او کسر ورته نشي ملاو نو فصل کم کیږي.
یوریا سلا یا نور دا دلته ډیر کوم مشکل سره راپریږي بلکې نه راپریږي، نو دلته کروندګرو ته ډیر زیات مشکلات دي. او اوس چې کوم دی د غنمو د کر ورځې هم دي، دلته چې کوم دی ډیر ضرورت دی زمیندارانو ته چې خاورې ورکړي.
بلخوا د پاکستان عسکري قوتونو او د پولیټیکل انتظامی مومند ایجنسی په وینا چې وړاندې به وسلوالو هم دغه کیمیایي سری په باروتي موادو کې استعمالولې، ولی دوی بیا هم وای چې که څوک غواړي چې ګنې سری محمود ایجنسی ته راوړي نو هغوی دې د حکومت نه یو اجازت نامه واخلي او هغوی به ورسره د کروندو د استعمال د سرو په راوړلو کې خامخا مرسته کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږستی اوریدونکو. په خوست کې د جلغوزیو سوداګر وایي چې سږ کال له یوې خوا د لوی پکتیا د جلغوزیو حاصلات ښه دي او بل لوري ته یې د نورو کلونو په پرتله سوداګر هم ډیر دي. دوی غوښتنه کوي کچري افغان حکومت بهرنیو بازارونو ته په اول لاس د جلغوزیو د صادرولو زمینی برابر کړي، نو حکومت او افغان سوداګر ته به ډیره ګټه ورسوي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ښار د ازادۍ مینې ترڅنګ ډاکټر د لوی پکتیا د بیلابیلو سیمو خلکو په خاروارونو د جلغوزو یا زنغوزیو غوټې راوړي ترڅو د خوست په ګرمۍ کې دا غوټې وچې شي، بیا یې وټکوي او زنغوزی پر افغاني او پاکستاني سوداګرو وپلوري. په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د یادې وچې میوې پیداوار او بیې دواړه ښې دي. دا مهال پوخ پاکستانی منچې د 150 کیلو معادل دی له 60 تر 50 زرو کلدارو پورې پلورل کیږي، خو تر اوسه یې بیه پر ځای نه ده ولاړه.
قیوم د پښتی کار د کین ولسوال می غوټو وروړي دي ځای نه بانو نسو د ګرر سی او د لاته وطني خلک وی اغا کسونی بیا اته ور کوي. صاف کول ماشا الله سو دو چ دو سو دوی خا دو مول چ دای بل مول ډیر خولای دی ریغ دای سو د ګر رټی خ دای.
د جنت میر او بادر پونم د زنغوزې دوه تنه کاروباریان وای چی په دې کار کې ډیرو خلکو ته لړ مهاله بوختیا پیدا شوه. ده
دا غا د غټ ولا سو د ګر زدا سیمه سی سالور سوا 15 سوا نفر بر ولی وی
مساجان زدران وای کله افغانستان نه په اول لاس زنغوزی د نور نړی بازارونو ته صادر شي نو د سوداګرو په ګټه بوي او په دې سره ملي پانګه هم لوړی کی.
سوداګر مجبور دي چې په اقساط د پاکستان سوداګرو ته خپل مالونه ورکړي او خارجي اسعار لکه ډالر لکه نور خارجي اسعار لکه یورو دوی واردوي او دغه واردول د اسعارو مونږ ته لوی ضربه ده.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران هم وایي کچېرې د زنغوزیو لپاره په خوست کې مارکیټ جوړ شي نو په دې کار کې به د نورو اقتصادي ګټو ترڅنګ یو شمېر کسانو ته اوږدمهالي کاري فرصتونه هم برابر شي.
کچېرې کې دلته سړو خونې ورته پیدا شي او کله چې قیمتونه ښه وي هغه وخت کې د محترمو تجارت په واسطه دا خارج ته مستقیما یا چین یا کوم نور هیواد ته ضرورت وي اروپا ته صادر شي زه مطمئن یم چې یوې خوا به د خلکو عاید ډېر لوړ شي او د بل خوا نه مثلا دلته خلکو ته نور هم اضافي امکانات د کار پیدا شي.
خوست ښاروال کرامت خان خپلواک د زنغوزیو د سوداګرو وړاندیز او غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې
د دوی سره متفاهم کړه چې مناسب ځای باید پیدا شي. خلک سرخنه ولرو په واخ زمان سره مقایسه شي چې د زنه په ول لوس نور خارج هیواد ته مل صدر کړو.
د یادونه ورده د پکتیا پکتیکا او د خوست لغرونو څخه د افغانستان د وچې میوې په ځانګړي ډول د جلغوزو او چارمغز ډیر حاصلات ترلاسه کیږي. لمنځه زنغوزای سراب نختر او چړی د لوی پکتیا د غرونو طبيعي ونی دي.
د مشال له د نن ورځې نه ساته خبرونه ورسته شیبو ته غوګست یو دن خو درې منټه کم شپږ بجې شوی نو راځي چې له بشیر غوخ ورستی لن خبرونه.
د قبایلي سیمو ځینې قومي مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په کولو سره وویل چې د پاکستان پارلمان به د دوی د راتلونکي فیصلې نه بلکې دوی به یې پخپله کوي. یاده دی چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړو یو مسوده وړاندې کړې چې پکې د نورو غوښتنو ترڅنګ ویل شوي چې یادې قبایلي سیمې ځان له صوبه شي او یادې هم خیبر پښتونخوا سره ودرل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون نوښار کې خبر اعلان وویل چې د کاله باغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت یوازې د پنجاب د ګټو په فکر کې دی او نورو سیمې له پامه غورځولې دي. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم په خپل پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې د خبر ایجنسۍ باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,400 رجسټر کورنۍ استنې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون د مشال ریډیو مشال مرکه ځانګړي خبرونه کې ویل چې د پاکستان فوزي عدالتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ترهګرو ته سزا ورکړي. د افغان حکومت اجرائیه مشر یا سی او عبدالله عبدالله هغه خبرونه تایید کړي چې د کندوز په حمله کې د افغان طالبان سره د نورو بهرنیو وسلوالو ترڅنګ پاکستانیان هم وو. اسلام آباد تیر هفته دا تورونه رد کړي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي هغه رپورټونه ردی چې پکې ویل شوي طالبانو په ندلی ولسوالۍ کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن بیا وایي چې طالبانو څه موده وړاندې د کندوز ښار د نیولو په وخت له بشري حقوقو جدي سره راونې کړې. د دې کمیشن وایي رف الله بیدار پرون دا خبرې په شان ریډیو سره وکړې. طالبانو په تېرو وختونو کې دغسې تورونه رد کړي. نن په مصر کې پارلماني انتخابات کیږي. د 2013 کال وروسته چې پوځ اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واک لري کړ لومړني پرلمانی انتخابات او د شام په د روس د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حل کې له یاغیانو څو سیمې نیولې.
اردول خان به سره د مشالې د نورځي نه سات خبرونه پای تر سیږي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو بیا د مشالې د خبرونه پیلېږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو ډیور دی ووري خپل کوربه سره لمومند او د مشالې ټول ټیم ته اجازه ورکړي. الله پامان.